شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ راډیو نننۍ نیم ساعته خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې له ما سره قادر جلالوف همکار دی. پرونه کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. نن د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایه واخیستې. پر دې او نورو موضوعاتو له خبرونو وروسته راپورونه او مرکې خبرو. په پیل کې خبرونه چې جاناقا الکوزی برابر کړي دي.
ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو کاندید وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د تایید رای ورکړي. د کابل پروان د لوی لارې په اوږدو کې دوه موټر ټکر شوي او مخالف مشرانو او په زورونو ملاتړو په مسکو کې لاریون وکړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان هر یو ستر جنرال بسم الله محمدي، لوی پاسوال مشتبه پتنګ او اسد الله خالد تایید کړل. خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید حاجی الدین محمد د تایید لپاره ټاکل شوی رای پوره نه کړی. د ولسی جرګې لخوا د تایید لپاره 121 رایو ته اړتیا وه. لوی پاسوال غلام مشتبه پتنګ د تایید 129 رای، اسد الله خالد 143 او ستر جنرال بسم الله محمدي 140 رای ترلاسه کړی. خو حاجی دین محمد یوازې د تایید 111 رای خپل کړی او په دې توګه د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر په توګه تایید نشو. ولسی جرګې نن په اعلامیه کې په امریکا کې د هغه فلم خپرېدل وغندل چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی او له خلکو یې وغوښتل چې د دې مسلې په اړه په غبرګونونو کې له شخړو او تاوتریخوالي نه کار وانخلي. په اعلامیه کې د امریکا له حکومت نه غوښتل شوی چې د فلم جوړونکي باید محاکمه کړي. لبل خوا په خوست او ننګرهار ولایتونو کې په سلونو کسانو د دغه فلم د خپرېدو پر ضد سوله ییزې مظاهرې وکړې. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په خوست کې د پوهنتونونو په سلونو محصلانو او په جلال آباد ښار کې زیات شمېر عامو خلکو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. د کابل پروان د لوی لارې په اوږدو کې نن یو کرولا موټر له سړک واوخت، نه تنه پکې ټپیان شول. د پروان د ټرافیکو مدیر محراب الدین پروانی وویل کرولا له یو لوی مسافر وړونکي موټر سره له ټکر وروسته له سړک نه واوختله. پروانی وایي د دریو ټپیانو روغتیایي حالت نازکه دی. د جمعې په ورځ د کابل کندهار په لویه لار د غزنی ولایت په مربوطاتو کې هم ټرافیکي پیښه شوې وه او 350 کسان پکې وژل شوي ول. د کونړ چارواکي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې بیا هم د پاکستان له خاورې څخه په دانګام ولسوالۍ زیات شمېر توغندي لګېدلې او دوه تنه پکې ټپیان شوي. د دې ولایت د والي ویان واصف الله واصفي نن ازادي راډیو ته وویل د توغندیو په برید کې دوه کورونه وران شوي او دوه تنه ملکي وګړي ټپیان کړي دي. کابل ښاروالي وایي د اروپایي ټولنې په مالی مرستې د کابل ښار په ځینو برخو کې د کوڅو او ویالو په خولو پروګرام پیل کړ. کابل ښاروال محمد یونس نواندي شوایي د کابل ښار په لومړۍ، درېمې او لسمې ناحیو کې دا پروګرام پیل کړی دی. او د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان مسموم شوي. د چارواکو په وینا خلک د سیمې د یو مخور د مېرمنې د خیرات خوړلو له امله مسموم شوي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواکو ویل مسموم شوي کسان د علي شنګ، دولت شاه او میترلام روغتونونو ته لېږدول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مخالف مشرانو او په زورونو ملاتړو نن په مسکو ښار کې مظاهره وکړه او په روسیې کې د ټولنیزو او سیاسي بدلونونو غوښتنه وکړه. مخالف مشر سرګي اودالسوف په مسکو کې د میلیونونو لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل
اصلي هدف все-таки вынудить власти к диалогу.
زمونږ اصلي هدف دا دی چې چارواکي مجبور کړو له موږ سره مذاکره پیل کړي. اوړی تیر شو، زمونږ د تیر لاریون څخه درې میاشتې تیر شوې. د لاریون کوونکو یوه غوښتنه هم نه ده عملي شوې. هیڅ سیاسي بندي نه ده خوښه شوې. د دې په خلاف اختناق زیات شوی او زیات شمېر خلک نیول شوي دي. شاوخوا وزرا یونیفورم لرونکي او مخفي پولیس د مسکو ښار په مرکزي برخو او د هغو سړکونو په اوږدو کې ځای په ځای شوي چې لاریون کوونکي ورڅخه تیریږي. نړیوال منځګړی لخدر ابراهیمی نن د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل او په دې هیواد کې د شخړو د ختمولو په لارو چارو خبرې وکړي. ابراهیمی له اسد سره له کتنې وروسته په دمشق خبریالانو ته وویل موږ د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې، بیا هم تکراروم دا بحران ډیر خطرناک دی. ابراهیمی دغه راز وویل دا بحران د زیاتېدو په حال کې دی. د سوریې خلکو سیمې او ټولې نړۍ ته خطر مخامخ کړی. ابراهیمی وویل د سوریې د مخالفو اړخونو ترمنځ واټن زیات دی. زما په اند دا کومه پټه خبره نه ده چې د سوریې د شخړې د اړخونو ترمنځ فاصله ډېره پراخه ده او همدا دلیل ده چې خبره تر دې سرحده رسېدلې ده. سړی زیار باسي او مرسته کوي چې د اړخونو ترمنځ یوه ګډه نقطه پیدا شي. ګډه نقطه شته، دوی سوریایان دي، پر دوی خپل وطن ګران دی، دوی په خپل هیواد کې سوله غواړي او موږ ممکن له دوی سره دغه هدف ته د رسېدو په کار کې مرسته وکړو. د کومې ورځې چې ابراهیمي د کوفیانان پر ځای سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د استازي په دنده ټاکل شوی، دا یې له اسد سره لومړنۍ کتنه وه. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي پولیس د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هغه فلم جوړونکي د فعالیتونو په اړه تحقیقات کوي چې په تیر وخت کې په مالي جرمونو محکوم شوی او له هغه فلم سره تړاو لري چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته پکې سپکاوی شوی. د لاس انجلس د پولیسو ویان وایي امنیتي مامورینو د جمعې په شپه ناکولا باسیلی د هغه له کور څخه یوړ او له زندان څخه په شرط خوشې کولو یا پروبیشن د فدرال ادارې چارواکي بور سره وګوري. نوموړی په 2012 کال کې د بانکي جعلکارۍ په جرم محکوم شوی و او په همدې جرم د کمپیوټر او انټرنیټ له استعمال څخه منع شوی دی. تحقیقونکي به وګوري چې آیا باسیلی د محکومیت له شرایطو څخه سرغړونه وکړې او د مسلمانانو د سپکاوي د فلم په جوړولو کې تر کومه حده لاس درلود. د دغه فلم پر ضد د اعتراضونو په لړ کې لیبیا ته د امریکا سفیر کریستوفر سټیفنسنز او درې نور امریکایان په بنغازي ښار کې ووژل شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبرې مجله او قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس نن له ولسي جرګې د اعتماد رایه واخیستې، خو د سرحدونو او قبایلو وزارت ته کاندید پاتې راغی. یو شمیر وکیلانو اعتراضونه وکړل.
په دې وطن کې ظلم روان دی، ځمکې هغه سوځي چې ور پر بال دی، پر موږ باندې نن ور بال دی، د دې ور د خلک موږ نشي خلاصولی.
په داسې حال کې چې د برتانیا شاهزاده د پوځي خدمت لپاره هلمند ولایت ته تللی، وسلوالو طالبانو نن د برتانوي ځواکونو پر لویه اډه برید وکړ. د افغانستان د مدني ټولنو غړي وایي چې دولت باید په کندوز ولایت کې د تیرې اونۍ د ګړې وژنې عاملانو ته جزا ورکړي.
مرکز پر غرضه پر حکومت په غږ کوي چې د کندوز پیښه په جدي او بیړنۍ توګه وپلټي او ملت ته دې ډاډ ورکړي چې بیا به هیڅکله داسې خونړۍ پیښه رامنځته کېدو ته نه پرېږدي.
او په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو د نړیوال جام کوربه سریلانکا ته په یو دوستانه لوبه کې ماتې ورکړه. د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. شپږ بجې او اته دقیقې دي. نن په ولسي جرګه کې د ملي دفاع، د کورنیو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د ادارې لپاره د کاندیدانو په برخه کې وکیلانو رای ورکړي. د ولسي جرګې نننۍ غونډه همدې مسلې ته ځانګړې شوې وه چې په نتیجه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د اعتماد رای واخیستې، خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید ونه شو کولی چې د ملت د اعتماد رای جلب کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال معصوم میوند پر راپور کې واوري.
جنرال بسم الله محمد د باور رسول څلیر وشتراي، جنرال مشتاپه پتنګ یو څلنی وشتراي، او اسد الله خالد د باور د اسلو در څل وشتراي په خستل سره وکولای شوی چې د افغانستان د دفاع او کورونی شار وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست چوکي خپل کې د ولس شرکت شنبه د ورځې نصاب 201 څل وشت کسان و او هر کاندیدار تیار لود چې یو څلنی وشتراي خپل کې چې یادو کسانو د غړای واخیسته. خود قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت ته کاندید تجدید محمد ونس وای کولای چې د غشمیره پوره کې او د باور یو سل اول اسرای واخیسته. ولستر کې بسم الله محمد پر کونر د پاکستان د راکټي حمله په مخنیوي کې د پاتراتلو او په وزارت کې د اداري فساد او جن نور ستونز لامل له کورونی چار وزارت څخه به صلاحیت کړي وو، خو اوس یې د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي. جنرال غلام مجتبی پتنګ په کورونی چار وزارت کې د شاغل محمد مرسیال وو. جرګه اسد الله خالد تل دې سره سره د باور رای ورکړه چې د بشر حقوقو د سرنړیوالې ادارې د بشر حقوقو په تیری تورن کړي وو او د دې له نمونې سره مخالفت مات شولی وو ورسته تر دې چې درو کاندیدو وزیران او د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند خپل راتلونکي کاري پلانونه وړاندې کړل ولستر کې د رای پاکستان سره پریکړه وکړه چې له دوی څخه به پښتنه نه کیږي خو د ولستر کې یو شمیر غړو دغه پریکړه د دې جرګې د کورونی اصول خلاف وبلله او پر دې پریکړه سخت انتقادونه وکړه د دې جرګې یو غړی محمد نعیم لالی حمید زئی
سوال کول په دې معنی نه دی چې څوک له چا سره مخالفت لري څوک له چا سره دښمنی لري تش په خبرو باندې مشته څوک قناعت نشره کولای عملی افغانستان موږ وینو انتحار انفجار د هم سایګانو مداخله مشته څوک تاثیر نه واده مشته کولای چې بس خبرې وسوي بلاره زدا اکلرم یا راسي وصولي وظایف داخلي ته ور واچو زدا بس نور دلته نه چلیږي دا قانون ته ور واچو په دې وطن کې ظلم روان دي وایم ځکه هغه سوځي چې ور پر بال دي پر موږ باندې نن ور بال دي ته دې ور نه خلک موږ نه خلاصوالي
شاوخوا یو میاشت مخکې ولسترګې د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د بسم الله محمدي تر څنګ د دفاع وزیر عبدالرحیم ورتاک هم بې صلاحیته کړی وو ښاغلی محمدي ورسته تر هغه د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وټاکل سو او ښاغلی ورداګ له سرپرستۍ څخه تر استعفا وروسته د افغان ولسمشر سلاکار وټاکل سو رحمت الله نبیل چې د ملي امنیت د لوی رئیس په توګه دندې اجرا کول په وروستۍ اونۍ کې له دندې ګوښه کړی سو د ولسمشرۍ معنی د چارواکو له قوله په کوم بهرني هیواد کې به نوموړی د سفیر په توګه وټاکل سي
پر راپور کې مو د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د اعتماد رای ورکول او همدارس د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره د کاندید ته د رای اعتماد رای د ورکولو په اړه راپور مو له کابله اوریده په دې راپور کې مو همدارس واوریدل چې د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره کاندید حاجی دین محمد ونه شکرای چې د ولسی جرګې د اعتماد رای واخلي د یادونه ورده چې د ملي دفاع د وزارت لپاره د کورنیو چارو په خوانی وزیر بسم الله محمدی کاندید شوی و چې وی کولای شوی د اعتماد رای واخلي او همدارس د کورنیو چارو وزارت لپاره د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین مجتبا پتنګ کاندید شوی و چې وی کولای شوی رای واخلي او همدارس د ملي امنیت د عمومي ادارې لپاره د قومونو د سرحدونو او قبایلو چارو په خوانی وزیر اسدالله خالد کاندید شوی و قدر منوریدونکو پر دې موضوع مو له یو کارپو سره له یو افغان کارپو سره خبرې کړې دي چې د همدې خبرونه په دوام کې به درته وړاندې شي خو اوس هم یو بل موضوع په هلمند ولایت کې شپارستانه وسلوال طالبان د هغو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي چې برتنوي ځواکونو د دوی له حمله وروسته په دې سیمه کې پیل کړل د هلمند د والی ویاند وای طالبانو تیر شپه د خوراب په نوم د بهرنیو ځواکونو پر اډه برید وکړ چې په نتیجه کې د شپارسو وسلوالو ترڅنګ دوه سرتیری هم ووژل شول په سیمه کې د ازادې رادیو خبریال الیاس دایی او د موضوع تفصیل
د وسلوالو طالبانو په غبرید کې چې د هلمند د شورا په نوم پر سر نظامی هډه تر سره کړی دی د دوه برتنوي سرتیرو ترڅنګ شپانستان وسلوال طالبان هم وژل شوی دی ایساب ځواکونو په ولرزل شوی خبر پانه کې ویلي دي چې طالبان په هډه ورنه وتلی دي دوه برتنوي سرتیری وژلی دي چې د برتانی سرتیرو په ځوابي ډزو کې شپانستان وسلوال طالبان هم وژل شوی دي ای صفای د طالبانو جسدونه د جنگ په میدان کې پاتې دي خو د هلمند والی وای داود احمدی وای برید را کې تر سره سوی دی او طالبان په هډه ندینه نه وتی وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ کړی و چې د برتانیې د سلطنتي کورنۍ غړی ویلیام چې په هلمند کې د برتانوي سرتیرو سره په ګزمو او عملیاتو کې برخه اخلي وژني ویل کیږي ویلیام په هلمند کې د ایساف ځواکونو سره په هوایی کنډک کې د هلیکوپټرو په واسطه د توکو د حمل نقل مرسته کوي چارواکي وایي په دې برید کې د برتانیې د سلطنتي کورنۍ غړی ویلیام ته کوم زیان نه دی رسېدلی وسلوالو طالبانو رسنۍ ته ویلي دي چې د شوراب د نظامی هډې برید د یوې امریکایي فلمي کمپنۍ لخوا اسلام ته د سپکاوي په غچ کې کړی دی کریسوف احمدي دا هم وایي چې دوه ورځې وړاندې په سپین مسجد او نهر سراج سیمو کې د دوو جلا جلا چاودنو په ترڅ کې شپږ بهرني سرتیري وژلي دي او د هغوی ګاډي هم ویجاړ کړي دي خو دولتي او بهرني سرتیري دا خبره نه مني
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
د ملي وفاق ګوند وایي چې یو لویه ډله افغانان له خپلې خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع لپاره د یک شنبې په ورځ کونړ ولایت ته روانېږي. د دې ګوند مشر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي حملو د ځواب لپاره سلګونه تنه کونړ ولایت ته تک ته تیار شوي دي. د ملي وفاق ګوند له څه مودې راهیسې پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي حملو پر ضد د جهاد لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی و. نسیم شفق او په دې اړه تفصیل.
د ملي وفاق د ګوند پلان له مخې کونړ ته د دې کسانو له رسیدو سره سم به د نوموړي ولایت له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره تر سلا مشورو وروسته د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې لازم اقدامات وشي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کابو زرتنه د ختیځو سیمو له اوسیدونکو سره د یووالي او له خپلې خاورې د دفاع لپاره چمتو شوی چې د یک شنبې په ورځ کونړ ولایت ته سفر وکړي.
از مدت 20 روز است کې ما تلاش داریم مردم را
له شل ورځو راهیسې موږ هڅه کوو چې له کونړ څخه د دفاع لپاره د خلکو نومونه ولیکو او هغوی منسجم کړو. ډېر شمېر هیوادوالو تر اوسه په همدې هدف خپل نومونه لیکلي او کونړ ته د تګ لپاره چمتو سوي دي. موږ له خپل توان سره سم دوی رابللي او د یکشنبې له ورځې به د یوې سوله ییزې مظاهرې په کولو سره لومړی عیدګاه جومات او بیا به د کونړ ولایت پر لور روان شو.
ملي وفاق د افغانستان لمړنۍ سیاسي ګوندې چې شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان د راکټي بریدونو پر ضد د جهاد لپاره د خلکو نوملیکنه پیل کړه. وطن دوست یو له هغو زرو کسانو څخه دی چې له خپلې خاورې او ځمکنۍ بشپړتیا څخه د دفاع لپاره کونړ ته د تګ لپاره چمتو شوی دی.
ایسای پاکستان باید بدانند که میدان خالی نیست. در مقابل
ایسای باید پوسی چې میدان خالی نه دی بلکې پر وړاندې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ځوانان او پر هیواد مین خلک ولاړ دي. زموږ وسلې زموږ د نیکونو په څیر تورې بیلچې او تبرو نه دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له دې د مخه څوزلې ویلي کچېره افغان حکومت د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو جواب ورنکړي نو دوی تیار دي چې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې ورته اقدام وکړي. خو ولسمشر کرزی تل ویلي چې افغان حکومت به د پاکستان د دې توغندوی بریدونو پر وړاندې هیڅ کله ورته اقدام ونکړي ځکه چې د هغه په خبره دوی نه غواړي چې د پولې په هغه غاړې کې بیګونه خلک ووجني.
سمګرګل ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د مدني ټولنې د همغږي یو مرکز خبرداري ورکړی چې ک افغان دولت په قندوز کې د یو وسلوال قومندان لخوا د ملکی خلکو د وژنې د پیښې عملان د قانون منګولو ته ونسپاري نو دوی به په مظاهرو لاس پوري کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې یو وسلوال او کسانو په قندوز ولایت کې شپارس ملکی وګړي چې په هغو کې ښځې نارینه او ماشومان شامل وو ووژل او څو نورې ټپیان کړل. د سیمې خلک وایي حمله کوونکو د قدیرک په نوم د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان و چې د چارواکو په وینا یو غیر مسؤول وسلوال قومندان دی. له بلې خوا د هغو تحقیقاتو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي چې د ولسمشر حامد کرزي په امر د دې پیښې په اړه پیل شوي وو. د جمیلې ظریف په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز له افغان حکومت نه وغوښتل چې د کندوز د پیښې عملین باید زر تر زره ونیول سي او محاکمه شي. د دې ټولنې غړي په دې باور دي چې په دې پیښه کې سیمه ایز چارواکي لاس لري. د مدني ټولنې د همغږي مرکز یو غړي اجمل هوډمن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که حکومت د دې پیښې عملین پیدا نه کړل او د قانون منګولو ته ونه سپارل نو دوی به پراخې مظاهرې وکړي.
مرکز په زغرده پر حکومت تاوړوند ارګانونو غږ کوي چې د کندوز پیښه په جدي او بلنې توګه وپلټي او ملت ته دې ډاډ ورکړي چې بیا به هیڅکله او په هیڅ ځای کې داسې خونړۍ پیښه رامنځته کېدو ته نه پرېږدي او که دا غوښتنې ونه منل شوې مرکز به د خلکو د ملاتړ لپاره په پراخو اعتراضونو او مدني احتجاجونو لاس پورې کړي.
دوی همدارس د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو ادارو او ټولو افغان مدني ټولنو وغوښتل چې د ټولو خپل سریو او ملشیز وکونو د لمنځوړلو لپاره خپل حلې ځلې سره همغږي کړي. د مدني ټولنې د همغږي مرکز وایي چې د میرالم او قومندان قدیرک په مشرۍ غیر مسؤل وسلوالې ډلې د وګي په دویمه نیټه د کندوز ولایت د کنم کلی شپاړستنه اوسیدونکو چې په هغو کې ښځې ماشومان او نارینه شامل وو ووژل. د دوی په وینا دوی وروسته له هغې د عامو خلکو په وژلو لاس پورې کړ چې وسلا وسوالو مخالفینو یو کس په کنام کلی کې ووژه. د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دغه وسلوال کسان د دې ولایت سیمه ییز پولیس و، خو چارواکي بیا غیر مسؤل وسلوال کسان بولي. له پیښې وروسته جمهور رئیس حامد کرزي د تحقیقاتو لپاره کندز ته یو پلاوی ولیږه، خو تر اوسه نتایج نه دي اعلان شوي. د چارو ادارې ویاند رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې کندز ته د ولسمشر لخوا لیږل شوی پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
زن پنځلا صورت مخ کې د هغه پیښه چې په کندز کې وشو، ولسمشر یو باصلاحیته پلاوی وټاکل او دوی تر اوسه خپل تحقیقات او څېړنې هلته خلاص نه دي کړی ده، او احتمالا سبب او یو بل سبب د دوی تحقیقات نتیجې مشخصا اعلانېږي.
په دې وروستیو کې نه یوازې کندز بلکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د غزنی د پرونی ترافیکی پیښې په 350 وژل شویو کسانو کې د کندهار 15 تنه خبریالان هم شامل دي. د پیښه پرون د احمد شاه عبدالی د ترانسپورتي شرکت اړوند یو 303 او د یو کوماز موټر د ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه. له کندهار محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
په کندهار کې د نوی صحوی دفتر مسول عبدالسمیع غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې دغه 15 تنه خبریالان مرکز کابل ته د یو روزنیز ورکشاپ لپاره تللی و. د نوموړي په وینا تیره ورځ کندهار ته د بیرته راتګ پر مهال 303 موټر د یو کماز موټر سره ټکر کړی او د 350 نورو کسانو سره وژل شوی دی. د غیرتمل په وینا د 50 وژل شوو خبریالانو په جمله کې دوه تنه ښځینه خبریالان هم شامل دي.
په دغه 350 تنو کې 15 تنه د کندهار ځوان خبریالان او چې درې نارینه او دوه ښځینه چې واکن ده د رسنیو پر ډګر یو لوی ځای ده چې واکن موږ غمجن کړي، او د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو نماینده په صفت باندې کورنیو ته صبر جمیل غواړم او شهیدانو ته د لوی رب جل جلاله له دربار د بخښه غوښتنه کوم.
د سید آغا وطن یار عبدالستار همدرد، وحید الله، ستاره حیا، وسیلې نظری په نومونو دغه ځوانو خبریالانو په کندهار کې د محلي رسنیو سره کار کاوه. د دغه پیښې په اړه د ژورنالیستانو ټولنو او مطبوعاتي ادارو سخت خواشینی ښکاره کړې. د کابل کندهار پر لوی لار زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته شوې، خو چارواکو یې تر اوسه مخنیوي نه دی کړی.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ملي امنیت لپاره رئیس نن له ولسي جرګې د اعتماد رایه واخیستې. خود سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته کاندید د ملت د استازو د رای په خستو کې پاتې راغی. په دې اړه احمد زبیر ژمن د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکه کړې چې ستاسو په مرتره ګرځوم.
سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر، لکه چې په جریان کې یاستې، ولسی جرګې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندید کسان تایید کړل. دغه نوی ټاکنې ستاسو په نظر د افغانستان د امنیتي وضعیت لپاره او یا هم په خپلو د اړوندو ادارو کې د اصلاحات لپاره څومره مؤثر تمامې دی شي؟
دغه تغییرات داسې نه وایي چې د یو وزارت نه بل وزارت ته لاړ شي نو بیا کېدای شو چې خلک دې ته د امید سترګې ولري چې دغه تغییرات به یو مستر تغییرات وو. خو زه کوم چې فکر کوم تر کوم حده پورې زموږ ولسي جرګه غیر متزارت ولسي جرګه ده، دې کې هغسې اشخاص افراد هم راغلي دي چې هغوی صرف خپل منافعو ته ډېر نظر ندي، او دوی تاسې دا پریاتې دوه میاشتې مخکې او میاشت مخکې دي د کورن د چارو وزارت او د ملي وزارت دوی سلب اعتماد کړل دی که هغه کسان نن د هغه جرګې نه را اعتماد اخلي او په لوړ پوزیشن کې او په لوړ وزارت کې. زه دغسې یو تعامل او مسلحت ګرایي یا په حساب دغه معاملات ته ډېر حیران پاتې کېږم. دوی به
اتمر صاحب، لکه چې تاسو اشاره وکړه په دې کې ولسی جرګې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د دفاع او کورنیو چارو وزیران سلب اعتماد کړل، او نن بیا دریو مهمو پوستونو ته کاندیدانو ته رای ورکړل، او په دې کې لکه چې تاسو ویل یو تن بسم الله محمدی په خوا د کورنیو چارو د وزیر په توګه سلب صلاحیت شوی هم و، او د هغه مرستیال بیا د کورنیو چارو د وزیر په توګه رای واخیستله. یعنی د پخوا یاد ولسی جرګي لخوا د کسانو ردیدل او نن بیا تایید د کوم معیار لمخې ستاسو له نظر شوی دی؟
زما پخت نظر نه دی ولسی جرګي چې په دغه یو نیم میاشت کې د دې په شخصیتونو کې د دې په لرلیدونو کې د دې په نظریاتو کې د دې په کړنو کې کوم تغییرات راغی چې یو نیم میاشت مخکې د سال په اعتبار من بېرته بي رایز اعتبار اخیستل
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر ول ازادي رادیو سره په خبرو کې. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، اوس هم یو بل راپور اوریدو ته ستاسو پام را ګرځوم. لکه څنګه چې مخکې یادونه شو، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د شخصي سکتور متشبثینو او پانګوالو ته د مشورې او مرستې ورکولو یو نوی پروګرام پیل کړی. د نوي پروګرام د نړیوال بانک لخوا د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په مرسته تمویلیږي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د نویو مارکیټونو د پروژې لپاره د سانتیاو برابرولو پروګرام یې متشبثینو ته د مشورو ورکولو او خپلو مالونو ته د مارکیټونو پیدا کولو لپاره پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق عادی په افغانستان کې د جی آی زد موسسې مسؤل سوزن اولف ګاردن سره چې د یاد پروګرام پلي کوونکې موسسه ده د لاسلیک ترمنځ په غونډه کې وویل،
د دې پروژې نوم د نوي مارکیټ د انکشاف پروژه ورته ویل کېږي. پیسې د بانک جهاني ځین ورکول کیږي، تقریبا 300 میلیونه ډالر دي. دوه برخې لري، یو یې د مشورتي خدماتو برخه ده چې دا موږ د جی آی زد د کمپنۍ سره امضا کړو، یو بل برخه ده چې مستقیم له متشبثینو سره کومک کیږي، تقریبا 1.5 میلیونه ډالر.
هغه زیاته کړه چې دغه نوی پروګرام به د افغانستان په سترو ښارونو هرات، جلال آباد، مزار شریف او کابل کې پیل شي او پکې به له پانګوالو سره مالی مرستې کیږي او د مارکیټ موندنې په برخه کې به هم مشورې ورکول کیږي. ښاغلی احدی زیاته کړه چې په 300 میلیونه مرسته کې به 100 میلیونه مرستې مستقیما متشبثینو او پانګوالو ته ورکول کیږي او پاتې 50 میلیونه به هغوی ته د مشورې او کورسونو په جوړولو ولګول سي. هغه زیاته کړه دغه پروژه چې 3 کاله وخت به ونیسي، نږدې 100 وړو او منځنیو کمپنیو ته چې 1500 کسان پکې کار کوي کار پیدا شي.
دوی زیاته وظیفه به پدایي سي وړو او متوسطو متشبثینو ته هغه شیان چې دوی په تصمیم کې یعنی کله چې تشبث کوي کوم شیان ته باید دوی متوجه سي هغه ته دوی متوجه کوي. مثلا په څه ډول دوی فورکاست کوي، د اوایب په څه ډول باندې وسیږي، مصارف په څه ډول باندې وسیږي، د مارکیټ په حصہ کې، د بازاریابي په حصہ کې، د استانداردو په حصہ کې.
په دې ورسته کې یو شمېر هغه کمپنۍ چې په خصوصي توګه کار کوي د مسلکي کسانو لخوا لسون سر لاس او ګریوان دي چې حتی جنو یې سقوط هم کړی دی. د کارپوهانو پاند په آزاد بازار کې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد ملاتړ جوړوي، خو په دې ورسته کې حکومتي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د آزاد بازار د سیستم له امله ځینې ستونزې را پیدا شوې دي او باید په دې برخه کې په پالیسیو کې بدلون راشي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام کوربه سریلانکا ته په یو دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزی چې ډیر ژر به په سریلانکا کې د کرکټ د 20 اوریزو لوبو له جریانه د ازادۍ رادیو له لارې تاسو ته راپورونه برابر کړي. د دې لوبې څرنګوالی بیانوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2012 کال د 20 اوریزو نړیوال جام څخه مخکې قانون هم داسې دی چې وارم اپ میچز یا تمریناتي لوبې ټیمونو ته ټاکل شوې دي، چې افغانستان هم په خپل لومړی تمریناتي لوبه کې نن سهار د سریلانکا الف ټیم په وړاندې یا د سریلانکا ای ټیم په وړاندې یو لوبه وکړه. دغه تمرینی لوبه د شاوخوا 500 منډو په توپیر سره له سریلانکا څخه وګټله. البته افغانستان په خپل لومړی وار بیټینګ یا توپ وهلو سره 209 منډې کړلې چې اول لوبغاړي لاس ورکړل په پوره 20 اوورونو کې، خو سریلانکا ای ټیم په 3.2 اوورونو کې 135 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي لاس ورکړل. چې په دې لوبه کې د افغانستان هم د بیټینګ یا توپ وهلو او هم د بالینګ یا توپ اچولو په برخو کې دواړو کې لوبغاړو ډېرې ښې لوبې وکړلې، چې البته د افغانستان دوه لوبغاړو خپلې نیمه سلیز یا 50 منډې پوره کړې، چې په هغې کې محمد نبی ساحل دی چې په 40 بالونو 150 منډې کړی دي او اصغر ستانګزای د 50 منډی کړی دي. همدارس محمد شهزاد محمدی چې د افغانستان تکړه بیټسمین یا توپشتون کې دی هغه 43 منډی کړی دي. نور لوبغاړو هم خواري کړی دي او د بالینګ یا توپچولو په برخه کې د افغانستان تیز بالر یا فاست بالر دولت زدران درې وکټې اخیستي دي یا درې لوبغاړي د مقابل تیم سوزولي. همدارس نور لوبغاړو هم په خپل وار سره دوه دوه وکټې یا لوبغاړي د مقابل تیم سوزولي. البته دا باید وایي چې د سریلانکا په کوم میدان کې چې نن نه لوب وشوه دا د سلو پیچو یعنی هغه بالرانو لپاره چې سلو بال کوي د هغې لپاره جوړ شوی و او د افغانستان د پاتو نورو درې لوبغاړو هم خپلې دوه دوه وکټې ځکه واخیستلې چې دا د همغو لپاره یا د همغه بال په مطابق دغه پیچ تیار شوی و او دا ویل کېږي چې د دوی کامیابي هم په همدې کې وه چې سلو بالران یې ولوبول.
د ازادي راډیو خبریال صفی